ځکه ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي ترڅو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا ګڼي. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي له اړخه او هم د شعر له پلوه دوه داسې له اغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه، التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اورېدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روښانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپایه سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري، بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد، عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
ما مخته درته وویل چې د قوالی موسیقي څه هغې ته د تصوف روحاني زمزمې هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقی یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړی موجود امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچېدلی او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و، بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږونکی و او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر و. له دې غلار نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه چې کله بیا ولاړل هندوستان ته، بیا همالته قوالی موسیقي پسې رواج شول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د صنف بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې صنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان یې په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بلې ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سین ته او لایت غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندې وي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایت غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. کله چې تاسې نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې، نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او کنه؟ که چیرته شته، د کومو سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي، غم غم علي علي، دم دم علي علي، دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشهود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1996 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي. خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خښوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو ځای کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپله د خواجه نظام الدین اولیا مرید و ډېر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري، یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 615 نفر ګډون کوي او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو ماتوي. په کابل کې همدغه هلکې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هره جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاوو کې دغه هلکې نیسي. په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي، خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې او همدارنګ په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دری ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي،
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دوی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي، چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د نمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت ووي چې د نمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنې سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدارز یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نور سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوشینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې وایي، هغه ته پکار دی چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي، چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کې دو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې داده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالی ووایي. په ځانګړي توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالی سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقۍ تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او داسې نورو څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالۍ ډلې 12 نفري او 13 نفري وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالان نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
نوازش کنن کی پیژو. Thank you. خپا نو داسی مکوا داسی خوم کوا مخم اڑوا داسی خوم کوا ہو داسی مکوا داسی خوم کوا مخم اڑوا داسی خوم کوا ہو خپا نو داسی مکوا داسی خوم کوا مخم اڑوا